السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی مودای او ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسیون د 25 احتمالي کاندیدانو نومونه له لیست څخه لرې کړي دي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د امنیت او د دولت لخوا د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو په اړه هم اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ګردیز ښار په ننني برید کې تر 40 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له 2 زندانونو څخه 1 شپېته بندیان خوشي شوي دي او پاکستاني پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت امنیه قمندانې وی په هغه برید کې چې نن د ګردیز شار په وجومات کې سوی تر 40 ډیر کسان وژل شوی او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې دوه کسانو پر دغه وجومات برید وکړ.
نن ایوانی مبجا د مرکز ګردیز اړوند خواجه سن باندې وجومات او سیب دوه تنه انتحاري شادری کې راغلی. لمړی د دغه مسجد کوم مافیزنو دوی باندې ډزې کړې دي. وروسته مسجد داخل شوي دي. مسجد کې خپل ځانو ځای انتظار ورکړی ده.
د چارواکو په خبره ټپیان د سیمې روغتونونو ته وړل شوي دي. په دې جماعت کې خلک د جمعې لمانځه لپاره راټول شوي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له 2 زندانونو څخه 1 شپېته بندیان خوشي شوی دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر 2 زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې 1 شپېته بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشي شوی دي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او وطن نور مشکوک کسان نیول شوی دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشي شوی کسان د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن په دغه ښار کې د سکندري په نوم یوې سوداګریزې ودانۍ کې اور لګیدنې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویل چې په دې ودانۍ کې د نوي کابل بانک دفتر او څو نورو علمي او فرهنګي مرکزونه موقعیت لري.
بررسی های ابتدایی نشان میده که به اسناد مهم کابل بانک آسیبی وارد
نشده. لومړنی تحقیقات شوی چې د کابل بانک مهم اسناد او تزیان نه رسیدلی. یوازې 10% غیر مهم پانی لمنځ تللی دی او د بانک مخزن نه دی زیان منځوي. میلیونونه افغانۍ زیان په خپل د ودانۍ او نورو تخنیکی وسایلو لاره وشته دی. د شغلی فرحت په خبره تر اوسه د دې ور لګیدنې دلیل معلوم نه دی خو پاره پلټنې دوام لري. سموږ خلا زده راډیو ری. پاکستانی پولیس وایي دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوی دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګټ بلتستان په سیمه کې شوی دي. په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښته ځکه د دغه ښوونځیو د رخصتۍ وخت وو. تر اوسه کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. تر دې وړاندې ورته پیښې د وسوالو یغیان لخوا کېدلې. تر اور لګیدنې وروسته د سیمې اوسیدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پیښو د عاملینو د نیول کېدو او د ښوونځیو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. پولیسو د جنایي حقیقتو د پیل اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځیو موضوعاتو د هواري لپاره لنیږدو کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشوغلو دغه خبرې رغونکې بللې دي. نوموړي خبریالانو ته وویل
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim.
Tabii ki زویلایسم چې دا خبري رغون کوي. البته تمنه لرو چې ټول ستونزې او مشکلات په یوه لیدنه حل شي. خو موږ د ستونزو د هواري لپاره په نورو پړاوونو کې پر نږدې همکاري خبرو او ګډ کار موافقه وکړه. دغه څرګندونې وروسته لاغه سوي چې واشنگټن د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2016 میلادي کال کې په ترکیه کې زنداني سو او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظربند دی، پر دې امریکایي پادري تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې په ترکیه کې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنګاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخ خبریالانو ته وویل د پیونګیانګ د اټومي وسلې د له منځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره لا هم یو واټن په منځ کې شته. د پومپیو د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه کړې او لیکلی وو چې زه په تمه یم چې ژر ستا سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې په جمعات کې وی 14 لسګونو کسانو ته مرګ شو بل اړولې ده. په همدې خبرونه کې په ډېر در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نمونه لیست څخه لری کړی دي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې افغان حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره نوي تدابیر نیسي. په دې اړه د ننګرهار فعالان او د ولس استازي خپل نظرونه لري.
دا د موټر بم انتقال اول خاص سره د انتحاري راتلو خاطه وختونو سره د خپل د خاص او افرادو خاطه دا معنی دا چې دوی به شبکې لري.
د کابل د پولیسو مشر وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پرون د دریو بهرنیانو وژل کېدل سیاسي بڼه لري.
د د دښمنانو طرف شو د هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته یو دغه سیاسي اړخ لري.
د پاکستان د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د روانې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په جمعات کې 14 شوه ده او لسګونه کسانې وشلي او ګنشمیر نورې ټپن کړی ده. همدا شیبه لسیمه زمنګ همکار اصیل زازی را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. زازی صاحب، دا 14 چیرته شوه ده او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
منه مرسته به 14 خو لکه څنګه چې په تیر کې موږ هم یادونه وکړه د گردیز کار په مرکز کې د خواجه حسن په نامه باندې سیمه ده. په دې سیمه کې جامع جماعت دی. په جامع جماعت کې د سره شوی او د امنیت مندنۍ د مسولینو په وینا باندې چې حمله کوونکي هغه چې د دې د ورسته معلومات لمره چې په خدینه کالوي کې ورغلي لمړی هغه دوه کسان چې د همدغه جماعت د پاره ولسی خلکو ټاکلي وو د امنیت د ساتنې په خاطر باندې هغه په ډزو وژلي دي او د جماعت دینه نشي او هلته ځانونه لیدول دي. د دې چا په فایل کې چې کومه مرګوله سات شوې تو سپورې دي امنیتي ځواکونه دي مسولینو په وینا د شلونه د مړو زیات تعداد زیات شي او همدغه سي دي شنو پور کړي زخمیانو چې زخمیان هم د ګډي سفر کې خصوصي روغتونونو ته ترڅنګ پلیستری روغتون د کول اردو چې د تنو فطری ایږي په لیدول شي او د مرکز په ګډي ملکی روغتون د دې په لیدول شي. خو د فشارې کوم څه پورې مسولینو هم د خپل کنه د ورکړې چې په کې راځي څومره دي او bale
bale زازه سه په آیا د دې بریټ مسؤلیت چا منلې او بلدا چې په جمعات کې پرتر دې چې لمونز د پاره خلک تل آیا کم لوړ پوره مقام یا کم امنیتی چارواکي تل او چې دا حمله او دا جمعات باندې دا بریټ شوه ده.
د معلومات لمخې نه خو هلته کوم لوړ پوړو چارواکو نه و تللی، خو دا جومات د همدغې سیمې جومات ده چې په کې ګڼ شمېر د جمعې په ورځ لمونځ کوونکي راځي، په کې لمونځ ادا کوي، او نن هم د جمعې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره په کې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي راغونډ شوي وو. د عین شاهدانو په خبره چې لمونځ پای ته رسېدلی وو او د خلک د وتو په حالت کې نور آمادګي نیول کېدله په دغسې وخت کې دغه بریکه منځته شوه.
ډیر زیاته مننه دوستانو په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازه او چې په دې خار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د انتحاري بریدونو په اړه تر سره روسي جزئیات شریکول. امنیتي چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي چې په دې برید کې چې د پرمسکون کو باندې شوی دی تر شلو زیات کسان مړه شوي دي او ډیر شټپیان دي، او لا هم د تلفاتو دقیقه شمیره معلومه نه ده، او نه تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه درسره وروستي او تازه معلومات شریکو.
څوک شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ لیست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره ورسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شو و نن جمعه د اسد میاشتې په 12 نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستۍ نوملړ یا لیست اعلان شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نوملړ په اساس ټاکل شوې و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستۍ نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستۍ نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولیږي.
دغه لیست موږ ته یو زیاتور مخکې را استولای وي، هغه خپل ارزیابي او د هغه بررسي چې د اعتراضات او د شکایاتو په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړی وه. متاسفانه چې دغه لازمي کړ چې موږ تاسې خبرې کوو، دغه لیستونه موږ ته نه دي راغلي. نو موږ هیله مندي دا ده چې هر څو نظر کېدی شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهالویش مطابق دغه لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سیړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په 10 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای، خو دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له څو ورځو وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر سرونکي بنسټ چټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دا غلط اعلان کړ. کله چې دوی په تاخیر سره لست اعلان کړ، هماغه وو چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم لزان سره مخامخ شولې، او اوس شکایتو کمیسون چې د سیړونو او د اعتراضونو او د شکایتونو د سګې لپاره مامور دي، هغوی هم نه ځوانیدل چې د ټاکنې سره سم خپل کارونه ترسره کړي، ځکه چې لږ دي ته نو وخت راغی.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې د بدلون نه باید له انتخاباتو مخکې راغلی وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو پر راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي.
دا ناجی سپه پر رپورت کې مو وردل چې د انتخاباتو کمیسون د انتخاباتو شکایتونو له کمیسون غوښتي دي چې د نوماندانو وروسته لیست ورته وسپاري څو نمونه اعلان کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نمونه له لیست څخه لرې کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسون کارونه پای ته رسیدلي او حذف شوي احتمالي کاندیدان کولای شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
اوس هم په ننګرهار کې د ناامنیو په اړه یو مفصل رپورت راغلو. د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د ملي اردو او پولیسو د تازه دمه ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دایمي حل لار نه ګڼي. د ملي اردو ځواکونه د لنډې مودې لپاره په بیلابیلو برخو کې ګمارل شوي او ډیر شر به د خاصو تلاشیو لپاره ننګرهار ته د پولیسو ځانګړې قطعه هم ورشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبره کړې ده. محمد صالح په دې اړه راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د ناامنیو وروستیو پیښو افغان حکومت اړ کړ چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای کړي. په عین حال کې ټاکل سوی د خاصو تلاشیو لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه هم په دغه ښار کې خپل فعالیت پیل کړي، خو ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي دا کار د ننګرهار د امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره کافي نه بولي. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د ننګرهار یو سیاسي فعال او لیکوال ارشاد راغند وایي د وسلولو طالبانو دغه اعلان په حقیقت کې د دې ډلې یو تاکتیکي حرکت دی.
د پایله پننګرار کې د داعش حضور په همدې معنا او چې دوی د وسلوالو طالبانو سره خپل جنگ اعلان کړو، په دغه حالت کې چې حکومت د داعش په ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي او په زمين کې نړیوال متحدین هم خپل پوځي تمرکز د داعش خلاف عملیاتو ته اړول، په دغه حالت کې زه فکر کوم طالبان غواړي د داعش ته دغه اوختونکو زیانونو کریډیټ په یو ډول ځان ته ترلاسه کړي چې د دولت او د دولت د ملاتړو ځواکونو د خوانه دغه ډلې ته اړول کیږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ازادي راډیو ته ویلي هڅ کمینه او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش ډلې په کنټرول کې دي. د په خبره د داعش د حملو لبیري مواصلین پوهنتونونو زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته نسیتلی. ټولنیز فعال شریف الله نصری د چهار شمې پورز په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل وروستیو ناامنیو په ننګرهار کې زیاتې تعلیمي ادارې فلج کړي دي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولس ته پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعولې له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دی.
تیره سیشنبه د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وسلواله حمله وسوه چې څو ساعته دوام وکړ. تیر یک شنبه بیا په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله د ننګرهار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. د چنګاښ سرطان پر لسمه په جلال آباد کې یوې بمی چاودنې 19 کسان ووژل چې ډیری هندوان او سیکان و. د چنګاښ سرطان پر شلمه بیا د جلال آباد د پوهنې پر شاري مدیریت هم حمله مرګجوب له اړولې و. مدني فعال نوراغا ځواک د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په پام سره اندېښنه وښوده چې که جدي اقدام ونیسي ننګرهار شي د سقوط له خطر سره مخامخ شي.
موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
په ننګرهار کې دغو او نورو خونړیو حملو چې د ځینو مسؤلیت د اشتلې منلې په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه پارولې دي، ځکه ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کې له کلونو راهیسې تحرکات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوجانۍ وایي په ننګرهار کې د روانو ناامنیو د لنډمهاله حل لپاره په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای سوي دي.
ولایتي اداره د جلال آباد ښار د وضعیت د خوالي په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهاله مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري. ډېر ژر به ننګرهار ته د خاصو پلټنو په خاطر باندې د پولیسو ځانګړې قطعه راشي.
ننګرهار ولایت د ولسی جرګې ورغلی حیات هم د دغه ولایت پر امنیتی وضعیت اندیشنه شولې و. دغه حیات کابل ته لستنیدو سره سم د زمری یاسد میاشتې په لومړۍ نیټه ویلې و چې په ولایتي اداره کې له بدلونونو سره سره امنیتی وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د دغه حیات یوه غړي عبدالحی اخونزاده ویلي وه د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله 80% ډیر سوي دي. د ولایتي شورا ځینې غړي او مدني فعالان وایي د ننګرهار په ناامنیو کې ځینې زورواکي هم لاس لري چې تل یې ځانونه تر قانون لوړ ګڼلی دي.
د سالم محمد سالی په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د ملي اردو او پولیسو د تاسدمو ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دایمي حل لار نه ګڼي. بل لور ته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د پولیسو یو ځانګړي قطعه له کابل څخه په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت او پلټونو لپاره هلته ورسیږي. جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د دوی د څېړنو لمخې په کابل کې د دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د هغو دریو بهرنیانو مړي وموندل شول چې د کابل ښار له ډسپچری سیمې څخه تښتول شوي وو. یو شمېر افغان چارو کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د کو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملی کړي. ناجی صاحبای په دیړه نور جوسیات وړاندې کوي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي وو چې 13 ورځې جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي د دوی د څېړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي وو چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه و ورکړي.
اور کړي په دې ارتباط کوم کار چې شوی دی د دښمنانو طرفه شوی دی. هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته یو دغه سیاسي اړخ لري دا ارتباط لري په هغه د هند حکومت هغه دښمن چې دلته فعالیت کوي نه غواړي چې هندیان دلته کار وکړي پروژې وکړي. اساسات شته دي په دې ارتباط دا دوه نشم چې دوه دغه دوه کسان د هندیانو په نوم وژلي دي، یعنی د ملیجا او د مقدونی په نوم. نه تحقیقات په دې مورد دوام لري. هغه کوم ډریور چې موږ سره دی هغه امنیت ملي سره دی اوس ما خبرې وکړې سره یو سره نه خلاص راځي.
یاد وژل شوي بهرنیان د هند، ملیزیا او مقدونیا هیوادونو اتباع دي چې د سوریکسو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یا د کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چارې مدیریت کوي او دفترونو، پاوز، ښوونځیو، روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودیت د سوزا په نوم یوه هندۍ مېرمنه چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوو له کابل څخه تښتول شوې وه چې بیرته بیا خوشی شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوی وو او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوې چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین مرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغو کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري. دی وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندیت به موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي ویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي تر څو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د کندوز پولیس وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان نیولې ده. د کندوز امنیت قومندان نن خبریالانو ته ویل چې دا قومندان د غیر مسؤولو وسلوالو دا قومندان د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه نیول شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز امنیت قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنوی ته وویل چې پرون ماښام نه وخت د خانباد ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قومندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
تبت هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قومندان اعلی کوه مسله دولت جمهوری اسلامی
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسله ځواکونو سره اړه قومندان په هدایت سره سم زموږ د کندوز پولیس او په ځانګړې توګه د خانباد ولسوالۍ پولیس وتوانېدل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن مشهور قومندان چې د سړي تښتونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بنخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندوز امنیت قومندان ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو یو بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګونو سره به مخ شي. له دې سره سم کندوزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خلیصله او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خانباد ولسوالۍ دوه تنه دونکې هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عینی په دې اړه وایي
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتۍ کوي په خلکو باندې خلکونه باج اخیستل او خلک د دوی له لاسه ډیر په تنګو دولت دوی نیولې دي او قانون منګولو ته سپارلې چې دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده. دوی ونیول شي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلا د خانباد په ولسوالۍ کې د باج قومندانان نیول دا ډیر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډیر رضایت لري
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلې دغه نیول شوی قومندان خوش نشي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قومندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بیرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سری وسلوال قومندان په داسې حال کې په خانباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادي راډیو په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو د بې ځایه زورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونه د صدر اعظم لپاره د ګډ کاندید پر اوستلو سلا شوې دي. مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل ګوندونو استازیو پرون په دیړه ګډه غونډه کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني ټاکنو ګټونکي اعلان شوی او اوس به د حکومت د جوړولو لپاره واړه ګوندونه او آزاد کاندیدان له ځان سره نیسي. سیف الله ستانکزی په دیړه راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به د حکومت تر جوړولو وروسته د نوي صدر اعظم په توګه له پارلمانه رایه واخلي. خو دغه ګوند مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان وکړ چې په پارلمان کې به د تحریک انصاف د کاندید په مقابل کې د صدر اعظمۍ، د پارلمان د رئیس او د پارلمان د مرستیال لپاره ګډ کاندیدان ودروي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوندونو او متحده مجلس عمل استازیو دا پریکړه د پنځمې پورس په اسلام آباد کې هغه ټولګوندي ځاګونډه کې کړې چې تر ټاکنو وروسته درامه شوې وي وضعیت په اړه د تګلارې د ټاکلو لپاره بلل شوی و. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوال شیری رحمان له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او وی ویل موږ دا ټاکنې او د ټاکنو کمیسیون نه منو. نوموړي همداشان وویل چې په ټول ګوندیز غونډه کې پریکړه شوې ده چې د صدر اعظم کاندید به د مسلم لیگ نواز ګوند، د پارلمان د ریاست لپاره کاندید به د پیپلز ګوند، او د مرستیال لپاره به کاندید د متحده مجلس عمل لخوا وي. شیری رحمان زیاته کړه که څه هم په ټاکنو کې درغلی شوی خو موږ پر جمهوري عمل باور لرو. اسامبلو ته ځو او په اسامبلو کې دننه او بهر په هر فورم کې د دغو درغلیزو ټاکنو پر ضد احتجاج کوو.
احتجاج اسمبلی میں ہوگا اور جو باہر ہوگا.
احتجاج با اسمبلی کې دننه او دواړو ځایونو کې وي. موږ پریکړه کړې چې موږ به په ملي اسمبلی کې ګډ کاندیدان راوړو او په دې لړ کې به د پارلمان د رئیس کاندید، د پیپلز ګوند د مرستیال کاندید، د متحده مجلس عمل او د صدر اعظم کاندید له مسلم لیگ نواز ګوند څخه وي.
پاکستان مسلم لیگ سے ہوگا.
د عوامي نېشنل ګوند نامتو سیاستوال میا افتخار حسین هم خبریالانو ته وویل موږ د حکومت جوړولو په موقف کې یو او موږ به د ګټې هڅه کوو. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عمومي ټول ټاکنې تر سره شوې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پکې د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل او متحده مجلس عمل اتحاد په پرتلپ مرکز او صوبایي اسمبلو کې ډېرې څوکۍ وګټلې.
څلور نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ګردیز ښار په نننی برید کې دیرش تنه وژل سوي دي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې دغه برید کوونکي نن سهار وبخشینن غرمه د ګردیز اړوند خواجه حسن جماعت دوه تنه برید کوونکي وایي چې په جادرې کې ورغلي او د جماعت محافظینو باندې ډزې کړې دي او وروسته ننوتلي. په جماعت کې دننه یې ځانونه الوزولي دي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي سوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړی دي. د خوشي سوو کسانو هویت په اړه تر اوسه نه دی ویل شوی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن په دغه ښار کې د سکندري په نوم یوې سوداګریزې ودانۍ کې اورلګیدنې میلیونونه افغانۍ زیان اړولې دي. پاکستاني پولیس وایي دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه ولس شونځي سوځول سوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګلګیت بالتستان په سیمه کې سوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده اخیستې. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې ده چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره لنیژدو کار سره وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړو لژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي او لای هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقررو سرغړونې ته دوام ورکړي دي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اورئ. د خوست چارواکي وی ځای اداره په دې هڅه کې ده چې د اداري کمپلیکس چاپیریال چې اوسمهال تر ډیره شاړه ځمکه او تش ډاګ ده په چمنونو زینتونو سمسور کړي او تفریحي پارکونه پکې ورغوي. نجیب الله خیل په ریپورت لري.
د پنځم په ورځ خوست واري حکم خان حبيبي د اداري کمپلیکس په یو برخه کې د نوي تفریحي پارک د پرانست پر مهال ازادۍ راډیو ته ویل چې د اداري کمپلیکس د رغونی او سمسورولو لپاره نقشه ډیزاین او د پروژې په ډول ترتیب شوی او د منځوري په خاطر اړوند ادارو ته سپارل دي. نو موړی وایي چې د اداري کمپلیکس د رغولو لپاره به ډیر ژر بودیجه منظوره او چاپریال به په شنو ساحو، پارکونو او نورو اړینو ملحقاتو سمبال کی.
اداری کارمندانو دپاره یا دیو دولتی مامور دپاره یو مناسب کاری چاپیریال باید موجود وي او د دې پسند کې د مراجعینو دپاره مناسب ځای موجود وي. همدغه اصل ته پکتو د اداری کمپلیکس په اساسي ډول باندې ورغولای شي. د دې نقشه او هغه ټول انجینری ډیزاین او مسایل تکمیل دي او ان شاء الله په کم وخت کې به مونږه عالی مقام ته وسپارو تر څو وکولای شو په دې برخه کې بودیجه جلب او د ټولو ملحقات او ضرورتونو سره وړ یو اداری کمپلیکس ولرو.
خوست واري ول د اداري کمپلیکس په وبرخه کې جوړ شوی پارک او شنه ساحه د خار او کور جوړولو وزارت د صوبات د ټینګخ پروګرام له بودیجه څخه جوړ شوی دی.
د خار او کور جوړونې وزارت د تحکیم صوبات د برنامه په چوکاټ کې د شپږ اشاره شپږ میلیون افغانۍ په لګښت باندې دلته د سرسبزۍ او د مراجعینو لپاره د سیوري یو پروژه و چې یو کال په موده کې بشپړ شو.
مدنی فعال سلطان محمود خیرخواوی
دری کمپلیکس ډیر خموکیت لري او بدبختانه چې شنه صحای کومه ده یعنی شین نه ده هغه بوټي هغه اسخي چې لری نشي دا تعمیرونه هم خوان نه کوي خپل نه ښکاری په زمون کې مراجعینو د لپاره به سہولت پیدا شو چې څوګر شي الته د ودنۍ نه د باندې سیورې نوي نو نه د بادو باران نه پامن کې د نه د لمر نه پامن کې
د خوست د خار او کور جوړولو رئیس ابراهیم الله ولیزی هم ویل چې په اساس ډول د اداري کمپلیکس رغول په پام کې دي او د لپاره ورسره د کافي بودیجې د منظورې شمنه شوې ده. د یادونې وړ ده څو میاشتې وړاندې د خار او کور جوړولو وزارت د ثبات ټینګښت برنامې لخوا د خوست په اداري کمپلیکس کې د جرګو دوه پولیس تالار هم چې د 800 کسانو د زایدو ظرفیت لري جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په نورستان کې تیر کال د زلغوزو ځنګلونو 388 زلغوزي کړي خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نور ولایتونو په نوم پروسې شوې دي او د همدې ولایتونو د صادراتو په نوم له هیواد بهر لیږدول شوې. د نورستان والی اوسوي چې دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زلغوزو نور وچ میوه د پروسس لپاره زمينه برابر کړي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د زلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه جلغوزي کوي خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاس د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي د خالص تولید شوی وو چې په ورځ پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروس کال باید صحیح تخرچی شوی دی یعنی په 20 لک افغانۍ باندې مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچي یو نیم سل لک افغانۍ باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي دلته د خلکو عامهګاهي هم ډېره زیاته کمه وه. مخپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا دپاره پروګرامونه برابر شي دا خلک خپله د دې جوګه شي چې دوی خپل جلغوزي راغون کړي خپلې خرڅ کړي د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او دوی ځنګلونه عادي ځینې وړې واته پروسس کوي او چېرته دلته دا پروګرام د پروسس او بستبندۍ د خلکو ته هم دلته ساحه کې برابر شي نو سوچن د حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي او د نورستان جلغوزي د نور ولایتونو په ځای په خپل نوم د هیواد داخله او بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
تقریبا 25% د ټول افغانستان جلغوزي واز نورستان کې دي او د نورستان نه د جلغوزي راټولېږي اکثر خوست وړل کیږي او بیا د خوست او د پکتیا د جلغوزو په نوم باندې د دې ځای نه وړل کیږي. مونږ کوشش کوو چې د دې لپاره چې هم دلته د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي او هم دغه قیمت خرچ شي چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي. کوشش کوو چې دلته هم د پروسس لپاره د دولت توجه جلب کو او د پروسس فابریکې دلته جوړ شي.
د کرنې او مالداری مسولین وای چې نورستان شاوخوا 5.5 لک هکتار مساحت لري چې زیاته برخه غرنې ده او له همدې اندازې 3 لک هکتار ځنګلونو او پاتې 2.5 لک هکتار څړځینو نیولې ده.
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینې ومني. یو ځل بیا ستاسو خپل خبرونې ته هرکلی درته وایم، او ستاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدې پروګرام له لارې در سره شریکوم. هیله ده چې اړوند مسؤلین هم واوري او د ستونزو د هواري لپاره لازمي همکاري وکړي. ورځو له کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکي ستونزه اورو چې د اوبو په اړه لري.
ہلو، السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه مولای شیخ الله تعالی طرف لاین کیما د زمنګ دغه یو ستونزه ده چې د کونړ ولایت دغه کمال یو الله ده، او د شګی یا د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی دی، او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ او رسوالۍ غزې درې، او د غزې کې خبرې د توکي په ساحه کې چې کله خارجي نو سیدل په دغه زګینی کې هغه د ولین دغه راپورې وته، او دغه د کړه په والا کې جال خو دغه جال تر اوسه پروت دی، نو دغه والے کی خزلی ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي، او دغه جال تن خلی یو لوی مشکل پیدا کړی دی. په دغه کې موږ کونړ ولایت والی واحد الله ترنزی او نور هو چارواکو له پیلي او کاغذ په ځان هیڅ وګ نه دی ګراولې، او کوم خبره نه دا اوریدلې او نه دا کاور کړی دی. چا تیریال ایم ډیر خراب کړی دی، ځکه کوم کور کې چې چورګړی یا مګمړ شي هم دی والی تیرار ته یو په دغه کې پراته یو والی کې پراته. نو دا زاده راډیو د لاري ز دا مشکل چې لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غور وکړي دغه مشکل خلاص کی. په دغه ځګین کې وبډ شوې دي، د خلکو کورونه وړي دي، زمکه براتي خرابې کړې دي، او کاته زمکه ته وبنه راشي. د توکي دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده، د عالم بالکل تنگ شوې بند شوې ده، لکه شي هم نکېږي، او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولي دي. نو په دې خاطر باندې زه د ازادۍ راډیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو واري نشي
پیغام لے ور کے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. رحمت اللہ رحمت پتہ ما دا پیغام دے ٹرانسپورٹ وزارت تدری کعبہ مجھے غزنی تھرا دوروانہ نم ڈیر غلط ہے مٹر کی نہ مسکا پار لی دی آر بھائی مٹروانہ نے مسکس پارو سو سو گھنٹے تری گھنٹے مٹر کی ناس دیا نفر پرچیزی دروغ وای یو نه پر کم یم نه پر کم یم نه پر کم اخر په یو یو غټی زم بیا مسافر چې پات غریبان نه کپتونه کې داسې او دې څاغه یم نه د معلومه کرایې یم نه د معلومه سات پینځه سو یو چې سات درې سو یو چې ستاره فوت وزاره ته وای چې پرونه جاندا خو سم ککنو ته نه یې پوی خو ورکو چې ارتو غواړي.
بل سلام علیکم. د لالن ناصری د یمن اور د ګرچل سوالې د راچل لکې سره تاسو سره تماشم زمش خواهش لوړ په چاروا ته دغه شمه وبنه لرو زمش کښتونه ټول سبا برباد باید زمش غل خل شي، ځکه چې په کجه کې اوس به خیر تر هدا وطن یو بې دي، او موږ دغه توبه لرو چې معلومه یو شي. سلام
علیکم. بلیا سلام علیکم. صدر ولید کلمن ولایت څخه زه کلمن ولایت کې د کومبو په فابریکا کې د زهر شاله او د اوت بعد او د وزدا نه کړی تاسو په دوره کې نه د اچګونی په دوره کې راځي دا زموږ مجبور یو فاریاک وکړو وو دې کوم بم نه خنډ لري کوم بټ تجارت په داسې ماتره سره نيسي چې هغه زموږ انبار وکود مساته نه جوړي. زموږ دولت ته ویل دا چې د پاتریکا په اړه کې یو فاریاک ویل نه شي چې فاریاک وکړي فاریاک ارزان سي وي دي او نر کې کم سي وي دي که خني سي وي دي. نو هغه خلکو کوم بټ ډېر کړل دي د دې چې دولت ته راځي هغه ورسې شروع راځي کوم بو پاتریکا په اړه کې او کوم بګران شروع ځنه کوم جارا وغوړي او هرڅه ماشینان دې پراته دي په افریقا کې مخالک بزګر ډیر زړه کوم بو دا شان څه شي. او سلام.
سلام علیکم. زه محمد فضیل زابل د زابل ولایت خبر کوم. روز زمون د زابل په ولایت کې ډېر مشکل ته دي د شوم تر مو مقام نو سلام را باندې باندې کو نه باندې مکتبونه باندې روزه را باندې باندې ټلیفون خاډیا باندې په څلور ساعته کې چې یو ورځ کار کې شپې د خو باندې ما د عثمان صدا غوښتنه نه کیدای زابل ته ځي چې کار وکړي په بل ځای ډېر څنګه سره مخ مخ دي دا ما زغ به د خو چار واک پر ورته د امنیت خوازه یم چې څه په ولایت کې پر تاسو وکړل ما دا غوښتنه وره وای د ما زال خو چار واک وره دي.
السلام علیکم. احمدی ام د هرات ولایت څخه دا پیغام درته یم. دا تکان ورکون پیښه چې په ننګرهار کې سویه ده چې پر شپږ سلنه لکه باندې یو زوره ور
فرګاټ جنسي تیاری کړی دی. دا سړی فرګاټ هم وشي دا سړی باید په اشد مجازات په مرګ سره محکوم شي. د مرګ جزا باید ورکړل شي ځکه اسلامي ټولنه ده او دا نه یو اخلاقي نه نه شرعي نه نه هر خوا جرم بله سوی دی سخت جرم دی سخت ګناه کړې ده. نو دا سړی باید په اشد مجازات محکوم شي مرګ سزا ورکړل شي. ژوند باید په کار نه دی نہ شریعت نہ پا قانون پہ ہت سوا جدیہ تجون پکار نہ دے دا سڑی دا چوش مر گندو چھ نور خلق عبرت و چھ نور دا سی پیش و نہ سی افغانستان کی سمود درے سی دا سب دا خدا واڑو چھ دا سڑی دا ڈو نہ پیڑی دا گور اور بری دار دی دا دا سی خوش پات سی او بارہ دا نو سبب بل زور اور دا 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 بخل بش پش کرا ماشمان بن چھ تجاوز کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
زادہ ارادو کارکون کو تو سلامون اولان دے کوم پاس لسلاما زدلوگر ولایت دیازری لولو سالین